آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله مو کوم په اوسلو کې پر څه خبري وشوي او داسې غونډې څه معنا دلته په دې اړه بحث لرو. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې چې د تړلو دروازو تر شا وه، د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، ایټالیا، قطر، پاکستان، هند او کوربه هیواد استازیو برخه اخیستې وه. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازی روزا اوتنبایو وه په دې غونډه کې ګډون وکړ. د طالبانو په استازیتوب د دوی د کورنیو چارو له وزارت شمس الدین منصور، د بهرنیو چارو له وزارت عبدالقهار بلخي او د دفاع وزارت په استازیتوب روح الله عمر برخه واخیسته. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په استازیتوب امین کریم او د شزینه فعالانو په استازیتوب قهرمان کاکړ ګډون پکې وکړ. په دې یو ډول هم شموله غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې طالبان دې هم شموله حکومت جوړ کړي. د غونډې برخوالو دا وړاندیز هم وکړ چې د افغانانو ترمنځ خبرې وشي، لکه د دوحې په موافقتنامې کې چې ذکر شوی دی. د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار وشو او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ډیرېدو وړاندیز وشو. دلته مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکي غوس جان باس، همدارنګه د افغانستان د سیاسي ولسی جرګې رئیس صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشم، اوسلو ته ورځو. له هغه ځایه د چارو کتونکی ډاکټر عیسا ستانکزی په ټلیفون را سره دی. له دوی به واورو چې د اوسلو د تړلو دروازو شاته د دوه ورځنۍ غونډې په اړه نارویجي رسنیو تر اوسه څه خبره کړې دي. ډاکټر صاحب،
نو څو ورځې مخکې په 12 د جون د ناروې خارجه وزیر دا اعلان وکړ چې طالبانو درې تن استازي د په تاکید سره دا ویل چې د ملکي برخې استازي، ځکه د یو وخت نه غوښتل چې دا وایي چې طالبان خو نه تاسو پیږي طالبان ملکي نظامي نه دي، ټول طالبان دي. دوی دعوت شوي دي او دوی راغلي دي. دا اصلا د اوسلو فورم په نامه یو ارګانایزیشن ده، خو کوربتوب د دې غونډې خارجه وزارت کوي. او دا غونډه اسلامه کلیزه د خپل د ادارې حکومت د دی په اساس جوړ شوی ده، خو دته د ټول هغه منطقو کې چې ستونزې پکې دي، کانفلیکټونه پکې دي، هغه نه کسان دا وڅې دي وایي چې اوس دنیا ډېره قطبونه پکې را پیدا شوی، مشکلات ډېر دي، باید دا بحثونه زیات شي. نو په دې کې د افغانستان هم درې کسان دا وڅې دي، خو رسنۍ ډېر زیات په دې تاکید کوي ځکه چې دا غونډه په خپله دته باندې تر اوسه شاده، حتی د افغانستان د کمیټې مشر هم چې طالبانو سره خبرې کړې وې، ورته ویل چې دا خبرې باید به هر رسنیو ته ونه کړای شي. نو ډېرې خبرې به هم نه راوځي چې دوی څه وایي څه کوي. خو دوه اجنډا وې، دوی د ناروی خارجه وزیر ویل چې په دې کې څه یو د بشري مرستو، او بل دا چې طالبان باید مسؤلیت واخلي د خپلو خلکو په مقابل کې، د بشري ناورین مخه ونیسي او دغه د بشري حقوقو په ارتباط دا دوه مسلې مهمې دي په اجنډا کې دی ویلې. خو د ناروی چارواکي ډیره په زغرده ډیره په نسی ویلې، ځکه چې د ناروی خلک طالبان پیژني او دوی نه غواړي چې طالبان دعوت شي، ځکه دوی یو خاطر لري چې دوی یو خبرنګار هلته د طالبانو لخوا په یو وخت کې اوسه شو. په هغه وخت کې چې دوی خاره اوسن لومړی وزیر چې هلته و، اوسنی په هغه باندې حمله شوی او په سیدرا هوټل کې. نو دغه کسان ستاسو په ناروی کې خپل اساساتونه راپاروي، نو ډیر پر رسنیو کې ډیر ناراضي ډیر څه تاسو په کې خو خپل جزئیات دي غونډې نه افشا کیږي، نو ویل کیږي چې په چی خبرې کیږي. دې سره
ستنګ سه سبل کسان کې چتا سو ویل د دې غونډې ل جنو برخوالو سره ازادي رډو حڅه وکړه چې ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او ل دوی سره خبرې وکړي او د غونډې جزئیات تر لاسه کړي، خو هیڅ کم تر دې د منندې حاضر شي. اما تاسو ویل چې د ناروی حکومت د نننه ترجنو انتقادونو لاندې دی، کچیرته دغه انتقادونه موجود وي په ناروی کې، بیا هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت څنګه د طالبانو اساسي دي غونډې ته وربولي؟ ناروی هغه واد چې تر دې مخکې هم د طالبانو یو شمېر چارواکي به غونډې ته پروسه ښکاله وربللی.
اداروی خارجه وزیر د ناروی حکومت اوس په دې ټینګار کوي چې طالبان اوس یو واقعیت چې افغانستان کې حاکم دي، په هر شکل چې دوی سره له خبرو بغیر بل لار نشته. نه تنها افغانستان تک، بلکې حتی د ایران د حکومت په اړه هم دا خبره کوي، هغه رژیمونه چې په خلکو حاکم دي یا دیکتاتوري په شکل باندې یا د مذهبي دیکتاتورانو په شکل باندې حاکم دي، دوی وایي چې دوی سره د خبرو نه پرته بل لار نشته. ځکه یو شی بل هم شته چې په غیر مستقیم دا خبره هم کوي چې دغه دلته حاکم دي، دغه دیکتاتورانه، دغه د دوی له نورو کسانو سره روسیې سره یا چین سره دوی د یو ځای کېدو یا دوی د نږدې کېدو ویره مسته، نو ځکه هلته نور قطبونه را پیدا کېدای سي. نو دوی فکر کوم د دې لپاره هم کوشش کوي چې د خبرې جاري وساتي او د خبرې ادامه ورکړي دې خبرو ته. نو دوی بیا دا هم وایي چې طالبان اوس یو مسؤلیت لري هلته د خپل خلکو مقابل کې، او دا په تاکید سره د ناروې یعنی رسنۍ هم دا خبره کوي او د حکومت کسان هم دا خبره کوي چې افغانان باید خپله بیړۍ په خپله بوسي. یعنی که هر څه موږ کومه کوي چې خبره تر کېنه و، خو اوس حاکمه دی افغانستان کې طالبان، دوی سره باید خبرې وسي. او دا مني چې د ښځو مشکلات شته، د بشري حقوقو مسایل شته، او څو څوار د خارجه وزیر په خوا هم ویلي چې موږ ډېر ناامیده یو طالبان له کارونه، ځکه چې په خوا هم طالبان دا وعده کړې وه چې موږ مکتبونه خلاصو جنوري کې زیر راغلي و د تولستم کار، نو هغه وخت کې دوی دا ویلي وو چې موږ مکتبونه خلاصو ډېر زیات به خلاصو، خو بیا دا کار ونه شو. او رسنیو کې د ناروی ډېر زیات انتقادونه وشول په حکومت باندې چې بس یو ډله ستا سره وعده کړې وه چې دوی مکتبونه جنوري خلاصوي، خو دوی خلاص نه کړل، خو بیا هم تاسو غوښتي دعوته وي، نو ځکه دې زیات انتقاد
ته د ریپورت مته خلکو له خوا. مخکې تر دې چې ملبنو ته ورشم او بحث را پرانیسو، سانګزې صاحب یو بل پښتنه لته سو، فکر نه کوي چې د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند چې کله افغانستان ته سفر وکړو د دې جون په لومړیو کې او بیا کندهار ته لاړ، هلته له طالبانو ځینی ژمنې ترلاسه کړې چې د هغه په نتیجه کې په کندهار کې د ناروی د شورا دننه د شزینه کارکونکو ته دوی اجازه ورکړه، په ځینو نورو ولایتونو کې هم طالبانو دغه اجازه ورکړه. دغه به یو څه د اصول موقف هغه کړی نه وي، نرم کړی نه وي چې د طالبانو اساس ته برخه ورکړي د پدې کونډه.
دا خبره ستا په خپل د ناروی افغان کمیټې مشر دا خبره وکړه چې ما په خپل د سره خبرې وکړې او تر یو حالت دې نتیجې ته ورسېږم چې موږ به سره کومک کوو د مکتبونو برخه کې، او دوی باید موږ ته اجازه راکړي. نو دغه سي وعده طالبان ورکوي، او د ناروی خارجه وزیر په خارجه وزارت کې نور چارواکو دا خبره هم کړې چې د نجونو د مکتبونو په پرانستلو کې طالبان سره ویشلې دي. یعنی دا خبره داسې کوي چې دا امکان شته چې طالبان د قانوني سلسله د ځینې محدودیتونه لري کې، او هغه بشري حقوق چې کوم دي، ابتدایي حقوق چې کوم دي، خلکو ته ورکړي. زه فکر کوم چې دوی تر یو حد امیدواره دي چې په دغه ډول کې خبرې وشي. خدانو بیا راګرځي خپل طالبان ته چې دوی څه رقم تعامل کوي له دنیا سره، نړۍ سره. زه فکر کوم چې اوس هم نړۍ له دې سره سره چې دیموکراتیک هیوادونه لکه ناروی یا نور له دې سره سره چې خپل خلکو له مخالفتونو سره مخامخ دي، خو دوی یو ګام مخکې کړی دی طالبانو ته. بل دا چانس فکر نه کوم چې هر وخت مساعد طالبان لپاره څه
راسه سفر نو وکړي، باید طالبان هم دې استفاده وکړي، یعنی دې باور پېچاتس کې. ډاکټر صاحب څنګه مننه چې په خبرونه کې مبارخه را سره واخسته وس په بحث تر شو. لومړی کا ل ډاکټر مختار نه پښتنه وکړه. مختار صاحب، د طالبانو د استازو په ګډون باندې انتقادونه وشول، اما بیا هم د دوی استاذ ورخلل. تاسو عادتا د طالبانو له دریزه دفاع کوي، څه فکر کوي چې دغه غونډه څومره مؤثر دي چې د افغانستان دغه مشکلات حل شي؟
اجازه راکړئ د ناروی په ستراتیژي په نړیوال کچه د ناروی د دریس په حق سره ایز ولرم. ناروی په سکندینویان کې هغه ملک دی چې وښو توانېدلې د کولمبیا جګړې ته د پای ټکی کېږي، او وښو توانېدلې چې په سریلانکا کې هم یو مثبت تغییر په نتیجه کې د تعمیر تغییر سره خبرې وکړي. ناروی پالیسی او استراتیجی خصوصا د صلح په متعلق سودان او دارفور کې هم موثق دی. ناروی د ټول اروپا پر خلاف طرح او باور دادی چې هر جګړه آخري د ټیبل یا د میز په محور کې باید لمانځل شي، زور باید کار وانخیستل شي. په همدې لحاظ د ناروی داسې کنفرانسونه د پټو دروازې شاته د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغېزمن. تر کوم ځایه پرې چې زه د ناروی په قوانینو باندې پوهېږم او معلومات لرم، ناروی د افغانستان سره او د افغانستان اوسنی نظام سره یا د اسلامي امارت سره ډېر ښه روابط لري. دا روابط په دې معنا دی چې ناروی غواړي افغانستان لپاره یا د افغانستان نظام لپاره یو سوله ییز لاره غوره کړي. د بلې په ناروی وایي چې په اروپا کې تاسو وګورئ چې صلح د نوبل جایزه په ناروې کې ورکول کېږي. ناروې کې محصلین هم زیات سوال کوي د صلح لپاره. حتی چینایانو ته نوبل پیس پرایز ورکړ په دې کې میلیاردونو ډالر ناروې ته ضرر ورسېدل. اما ناروې خپل هغه سیاسي د صلح دریځې تر اوسه هم د نړۍ سره پاللی. موږ په دې مطمئن یو چې افغانستان اسلامي امارت په دې باور لري چې افغانستان نور د چا لپاره د تهدید ځای نه دی. افغانستان غواړي چې د نړۍ سره، د ناروی سره، اسکندنیوي ملکونو سره، اروپا سره، ایالات متحده امریکا سره، نور ملکونو سره ښه تعلق ولري.
مننه مختار صاحب. همدې ته به راشو، وړاندې په خبرونه کې راشو چې طالبان څه غواړي او نړیوال له طالبانو څه غواړي. د جانباز صاحب نظر کا واخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سه غونډې چې د تړلو دروازو تر شا کیږي او په هغه کې مختلف جهاتونه برخه اخلي، اما ټول مختلف جهاتونه په دې کې برخه نه اخلي، ځکه ځینې کسان چې له طالبانو سره مخالف دي او په پیل کې د طالبانو له واکمنۍ سره په افغانستان کې جګړې هم وکړې د ملي مقاومت په نوم ډلې، دوی غو اساس په دې کې نول، څنګه د سې غونډې به مؤثر وي؟
ګورې اسمر صاحب، دا یو نیمګړتیا ده د ملي ټولنې چې په مختلفو مقاطعو کې فقط په یو ګروپ یا په یو ډله د اشخاصو متمرکز کیږي او هماغه ډلو بیا تپلو سره غږیږي. یا وروسته فکر کېږي چې نه، دلته نور افغانانو مو دوی سره باید هم خبرې اترې شوې وي. حتی دغه ډېر محترم هیواد چې ناروې دی او واقعا چې په ډېرو مراحلو کې خپل هغه بېپریتوب او ناپېلتوب او مثبته علاقه مندي د افغانستان په چارو کې ښودلې ده. ګورې دوی په هغه دوحه کې، د دوحې په اول غونډه کې چې دوی قرارداد پکې امضا شو، هلته په څنګ د قطر او د آلمان او د نورو هیوادونو چې په اصطلاح کوربه یادېدل، دوی هم کوربه وو. ناروې هم د هغې د دوی قرارداد د امضا د پروسې یو د کوربه څخه وو. اما ګورې نن بیا هم موږ دې حالت ته راورسېدو چې هغه قرارداد چې وشو طالبانو سره او د متحده ایالاتو سره، هغه هم خپلې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې لري. لږ تر لږه دا نیمګړتیا جواب ده چې د هغې کوم مفادات چې هغه عملي نه شول، یو شی عملي شو یا دوه شی چې امریکایانو وتل او نظامي یا شبه نظامي ډله چې طالبان دي هغوی راغله کابل یې ونیو.
جان باسب، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې ناروی د دوی په غونډه کې فعال و. دې ته به وړاندې راشو چې دا چې د ناروی په اوسنۍ غونډه کې هم دې موضوع ته اشاره شوې ده، خو لوی خبرتیا وروسته به بحث ته دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 021 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړ شوې غونډه د اوللو سره په دې خبرې کې و چې د سګونډي د افغانستان لپاره څومره اخیسمنې دي. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، پروسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنون کې غوث جان باس، همدارس د افغانستان د سیاسي ولسی جرګې رئیس صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. سړي صاحب، څه فکر کوي چې د ناروې د غونډې په څیر غونډې د افغانستان لپاره او د افغانانو د ستونزو د رفع کولو لپاره څومره اخیسمنې دي ستاسو په باور؟
موږ په دې باور یو چې ناروې هغه هیواد دی چې د اروپایي اتحادیې په زړه کې موقعیت لري. په تیر شل کلن نړیوال حضور یا د ناټو د حضور په وخت کې هم دلته هم په نظامي او هم په ملکي او ترقیاتي برخه کې فعال رول درلود، او د سولې په برخه کې یا د افغانستان د مسایلو په اړه د لومړی وار نه دی چې دوی غونډه رابلي. تیر کال هم دوی ورته یو غونډه چې په تر دې په لوړه کچه وه او د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر په کې برخه درلوده، دغه سي د زینو نورو هیوادونو استازو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او زینو نورو لوړپورو چارواکو. دا غونډه چې نن یې پای ورځ وه، موږ فکر کوو چې دا تر هغوی په ډیره ټیټه کچه وه. دلته چې د افغانستان نه څوک وربلل شوي وو، هغوی د امارت د لوړپوړو چارواکو نه هم څوک نه وو، د اول دویم او دریم کلاس خلک. حتی د وزارت غالبا د دریم بست مامورین هلته حضور لري. د دې نه معلومیږي چې د غونډې ارزښت یا هغه موضوعات چې باید د حکومت کچه ور باندې بحث شوی و، هغه همدومره په ټیټه کچه وو. هغه خلک چې د مدني ټولنې په استازیتوب هلته ور بلل شوي، هم د افغانستان د مدني ټولنې رسمي یا فعال ادرس هغوی هلته استازیتوب نشي کولای.
انصاری صاحب محترم، بلی خواته د نړیوالو ډیرو مهمو هیوادونو استاسو په دې غونډه کې برخه لرله، مثلا د امریکا، بریتانیا، ایتالیا، قطر، پاکستان، هند او خپل د ناروی، نو او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز او تنبایو هم غونډه کې برخه لرله. نو له هغه زاویې که څوک ورته وګوري، بیا دا غونډه مهمه ښکاري.
زه په همدې بحث لرم. هغه دا چې موږ او تاسو که د ډیپلوماتیک او سیاسي نظره د غونډې هغه پرستیج او انداز ته وینو، اغلی اوتنبایوبا دا سمه ده چې دا د قزاقستان یا قرغزستان نه پوهېږم کوم هیواد ولسمشره پاتې شوې وه، مګر نن دلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي ده. یو هیواد کې ډیپلوماتیک حیثیت یې دومره نه دی لکه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال چې هغه د ټولې نړۍ دپاره د ملګرو ملتونو مرستیال دی، یا هغه څوک چې د بهرنیو چارو وزارت نه تللی هغه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی. یعنی حتی د رئیس لسټیج هم نه دی، د په کچه خلا پریده او د وزیر په کچه. نو په دې اساس موږ کدا دیتا یا نمبر ورکو یا دیتا لیول او دغه ورکړی شو، یعنی د رهبری په کچه نه ده، د وزیر په کچه نه ده، د صدر اعظم په کچه نه ده، حتی د معین په کچه او د ریاست په کچه هم نه ده، تر دې د ډیر ټیټ لیول ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې پریکړې او د دوی هغه تصمیمونه کې نیولي وي، هغه هم دومره اجرایی او تطبیقي نه بریښي.
مننه
نو په ډیرو نویو مسایلو هلته بحث شوی.
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مختار صاحب، په دې غونډه کې چې کوم وړاندیزونه شوي دي، په هغو کې وړاندیز دا دی چې د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی دی. څه فکر کوئ چې دا موضوع د طالبانو له لورې ډېره ونځنډېره؟
اول کو اجازه راکړئ د دې اوسلو فورم په هکړه دلته زموږ ورور چې مخکې خبرې کول فکر کوم چې بشپړ معلومات نه لري، او دا یې په یو ډیپلوماتیک چارو غوښتل چې یو موضوع وایي. اوسلو فورم په نړۍ کې ډېر یو ځواکمن قدرتمن فورم دی چې هغه په نړۍ کې د صلح لپاره مصروف ډېر کارونه کوي. د کولمبیا پنځه پنځوس کلن جګړې ته اوسلو پیټر فورم یا اوسلو فورم وشو توانېدلی چې پای ټکی کېږدي. له بل اړخه د ناروې ستراتیژیک دین او کارپوریشن چې په سکندنیوان کې یو تر ټولو مهم استاو ملک دی، هغه د نړیوال صلح لپاره مثبت قدمونه اوچتوي. د مثال په توګه په سریلانکا کې دوی ډېر موثر دي، په دارفور کې موثر دي، په سودان کې موثر دي، په نورو افریقایي ملکونو کې ډېر موثر پاتې شوی. د ناروې پالیسي او ستراتیژي د افغانستان او د طالبانو په هکله دا دی چې افغانستان کې صلح راشي. قدمانا چې ناروېزان ته هم غواړي یو کریډټ واخلي چې په نړیوال کچه افغانستان ته صلح راوړي. د ناروې غوښتنه د اسلامي امارت نه دا دی، بلکې دا غوښتنه د افغانستان د ملت دی، خو د ناروې غوښتنه هم دا دی چې حکومت یا نظام دی باید د خلکو سره د اتاق نه کار واخلي او دا د افغانستان د ملي منافعو او د اوسنی نظام په ګټه دی. اسلامی امارات دی باید د نجونو مکاتب او ښوونځی پرېږدي. اسلامی امارات باید اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نورو استخباراتي جګړو نیابتي جګړو محور وګرځي، او همداسې افغانستان باید د نړیوال امنیت لپاره کوښښ وکړي. هر هغه کانفرانس چې د اوسلو فورم له طرفه منځته راغلی باید منځته راغلی په نړۍ کې ډېر تغییرات راوستي. اوس هم که چیرې نور هغه خلک چې په اروپا کې اوسېږي یا د مدني ټولنې خبرې کوي، اول خو موږ په افغانستان کې داسې مدني ټولنې نه درلودل چې هغه د افغانستان د ملت د بطن او متن نه وتلې. کوم مدني ټولنې چې شل کال موږ افغانستان کې درلود هغه مختص د څو سفارتونو سره و، سفارتونو به پیسې ورکولې، د شمال او د جنوب موضوع یې مطرح کول، د سفارتې موضوع یې مطرح کول، حتی ځینې مدني ټولنې به د افغانستان ملي هویت، سیاسي تاریخ، حتی ځمکنۍ بشپړتیا یې هم نه منل، د افغانستان نوم یې نه منل. په دې اساس هغه شل کاله تاریخ کې چې کوم مدني ټولنې وې هغه اکثرا میلیارداران ځان نه جوړ کړل، اوس په اروپا کې
خو مختار صاحب بیا هم عمومي حکم بنه کو کېدای شي چې د مدني ټولنې هم وي چې د افغانانو لپاره کار کړی وي.
بله عمومي حکم نه کو، لیکن بنا به اکثریت داسې ویلی شو چې هغه خلک چې په اروپا کې هم د ښځو له ادرس نه خبرې کوي بنا به اکثریت قاچاقبران موندل د خلکو نمونه نه نخلو، اما واقعیت باید د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته ووایو چې خلک د مدني ټولنې په نوم د افغانستان منافع ورته مطرح نه وو، د افغانستان ملي یووالی ورته مطرح نه وو، د افغانستان جغرافیه ورته مطرح نه وو، د پردیو استخباراتو ته کار کول، د افغانستان خلکو د وژلو لپاره کار کول، د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې د افغانستان ملي منافعو ته دغه خلک ژمن نه وو. په دې اساس اوس د افغانستان اسلامي امارت دنده او مسؤلیت دا دی چې د خپلو ټولو مخالفینو سره کښېني. د افغانستان ګټه همدا که هغه مخالف موافق وي، مخالف وي، سالار وي، هر شی چې کړي، اما د افغانستان ملي منافع په دغې حساسو شرایطو کې دا دی چې اسلامي امارات باید داسې د سر مسایل کړي چې هغه ټول افغانان
بل سره کې. بله مختار صاحب، مختار صاحب محترم، او بخشه مختار صاحب، همدغه د کښېناستلو په برخه کې چې کوم راپورونه تر اوسه خپره شوي دي، دا د اوسلو په غونډه کې هم اشاره ورته شوې ده، لیکن هلته دا ویل شوي دي چې د دوحې د موافقتنامې په اساس باندې افغانان باید په خپلو منځونو کې خبرې سره وکړي. د دوحې په موافقتنامې کې خو داسې و چې افغانان دې په خپلو منځونو کې سره کښېني تر څو په یوه موقت حکومت موافقه وکړي او بیا کارونه مخته یوسي. آیا ستاسو په باور طالبان دې ته حاضر دي چې له نورو اړخونو سره په دې خبرې وکړي چې یو حکومت جوړ شي؟
زه فکر کوم هر هغه شی چې د افغانستان د ملي منافعو لپاره مفید او اغېزمن وي طالبان ورنه انکار و نه کړي. د دې قرارداد یا معاهده د امریکایانو له طرفه نقض شوه، هغه په دا معنا چې کوم حکومت چې امریکا ګمارلی وي یا د امریکا سپانسر لاندې منځته راغلی وو د قرارداد په وخت کې د هغه ولسمشر د افغانستان ووتل، سناریو کاملا تغییر وموندل، دلته د دواړو طرف نه مشکلات منځته راغلي. خو اوس موږ تنها نه شو ویلی چې د دوحې د میکانیزم تر سوري لاندې باید د اصلو نظر وي. موږ کولی شو چې یو بل طرحه د اصلو اوسلو فورم د افغانستان اسلامي امارات، اروپا او نړۍ ته توافق ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د افغانستان لپاره باید یو مرکزي ملي نظام نه حمایت وشي، چې دغه اوس په افغانستان کې کوم نظام چې شتون لري امنیت یې راوستلی، دلته د خلکو کور مځکه او ځای په زور نشي نیول کېدلی. او له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان نیمګړتیا دلته دا ده چې دوی نشو جنو مکاتب او ښوونځی خلاص کړي. دغه لاره د سیاسي کانفرانسونه د په مثال کې ټول تاسو وایم چې کله د کولمبیا په قرارداد کې اوسلو یعنی اوسلو فورم پنځلس کاله مکمل کار وکړ تر څو کولمبیا جګړې ته د پای ټکی کېږي او د دې په نتیجه کې کولمبیا ولسمشر ته د نوبل پرایز جایزه هم ورکړ. دلته د ناروی هدف دا دی دا د دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې پنځه ځلې کېږي. د پټو دروازو خاصه موضوع دا دی چې په داسې مجلس کې ډېر حساس موضوعات مطرح کېږي هغه د لیکونو د ملي منافعو کورونا دوی ته ضرر رسوي. فکر کوم دا په یو ابتدایي حال کې دی. موږ مطمئن یو چې ناروی به د افغانستان لپاره مهم او مؤثر
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جانباز څه فکر کوي چې دغه د دوحې د موافقتنامې له مخې چې دوی پیشنهاد کړی دی چې خبرې د افغانان په خپل منځونو کې سره وکړي، آیا ممکنه ده چې دغه سه یو غونډه را جوړ شي او خلک په خپل منځونو کې سره خبرې وکړي او د ستونزو د هواري په لور افغانان روان شي؟
طالب نن هغه سی یو بنبست سره مخامخ دی چې مجبور دی افغانانو سره مذاکراتو ته غاړه کړي. د دین بل لار نشته. او ولی دغه کار ناروی کوي، ولی دغه کار قطر کوي، ولی دغه امریکایان همیشه دغه بلنه ورکوي، ولی د منطقې هیوادونه دغه بلنه ورکوي. آیا طالب خپل نه پوهیږي چې د افغانستان د ادارې جوګه نه دی؟ ولی باید راشي یو لري پروت هیواد ته په شمالي اروپا کې په سکندنویا کې اوسلو کې کینی چې هلته ورته ووایي چې ته یو نوی سیاسي جدي پروسه راشروع کړه، افغانانو سره وغږېږي، افغانانو سره یو مسلکي حکومت راجوړ کړه. تا خو وکړه چې افغانستان کې د امنیت خپور کړه، کور دی ودان، دا خو ستا وطن دی، آفرین دی. نور څه کوي افغانانو سره او د افغانستان سره؟ تر کومه به ته مکتبونه تړې؟ دا باید نارویژي ورته ووایي، دا باید ورته ایټالوي ووایي، خپلې پدې سر نه خلاصېږي. ولې باید موږ دې ته منتظر اوسېږو چې په اوسلو کې یو فورم یو ګردې همایي راشي او هلته یو سنټر فار هوملیټیرین ډیالوګ؟
جان باس دلته د حل لار مسله ده، یعنی نړیوال غوړی سي د افغانستان شته سنځي ته حل لار پیدا شي. طبي خبره ده پتیرو شلو کلونو تک وګورو، هر وخت په مختلفو ځایونو کې غونډې شوې دي، کله په اوسلو کې، کله په واشنگتن کې، کله په بروکسل کې، او کله په ترکیه کې. نو حل لار خو باید را پیدا شي. بله،
بهشکه چې پیدا شي، اما د ملي اړیکو د یو شاګرد په حیث چې شل کاله دغه مرکز کار کوم، تاسو ماته یو غونډه راوخی چې هغه د افغانستان د برخلیک لپاره کومه مفیده تګلاره پیشنهاد کړې وي. هر لاره چې بین ملي ټولنې په اصطلاح یا منطقوي یا فرامنطقوي د بل نه شروع تر دغه اوسنۍ اوسلو، چې البته دا کوم خاص ډیپلوماتیک او سیاسي اهمیت نه لري، دا اوسنۍ د غونډه چې په اوسلو کې دایریږي، دا هم یو تقابلي غونډه ده چې د هغه ځای نه چې منطقه فعاله شوه، و روسیا فعاله شوه، چین فعال شو، ایران فعال شو، منځنۍ آسیا فعاله شوه، څو غونډې ستاسو په یاد دي موږ تاسو په دې باندې بحثونه وکړل، هغوی فعال شول. اوس غربي جناح دوی خپل کارونه فعال کړل چې بیرته پاتې نشي د سیاسي پروسې نه، او خپل پیشنهادونه وړاندې کوي. حل لار په داخل په کابل کې په افغانستان کې ده. زه هیڅکله نه وایم چې هغه پخوانی فاسدینو، غاصبینو، غلو او رشوت خورو او چې افغانستان ته باکو، چې افغانستان نمنی، افغان نمنی، هغه سره دی خبرې کوي، ابدن دې نه کوي. خو افغانستان د ډیر لوستو خلکو نه جوړ دی، مسلکی خلکو نه جوړ دی. په دغه ملاکراسي او نامعلومه تیوکراسي حکومت داری مدیریت نه کیږي. دا پېښته
وایي چې یعنی تاسو په دې باور یاست چې باید په افغانستان کې داخل کې غونډه جوړ شي؟ په دې برخه کې به او بشي، په دې برخه کې به د انصاری صاحب نظر هم واخلم. انصاری صاحب، د حلارې له خاطره مثلا د اوسلو د غونډې په ارتباط چې څنګه جانواز صاحب وایي، آیا ممکنه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې غونډې جوړې نشي او زمينه سازي ونشي په افغانستان کې دننه؟ اول که غونډه جوړې شي، د طالبان مخالفان به په طالبانو څنګه اعتماد کوي او طالبان به هغوی څنګه رابولي، او څنګه ممکنه ده چې یو نتیجې ته سره ورسی.
ما د دواړو دوستانو خبرې واورېدې، هغه مخکنی دوست چې کم باس درلود، ما د اوسلو د فورم یا د ناروې د غونډو د دوی د هڅو په اړه په لومړیو خبرو کې تقریبا کافي وضاحت ورکړ چې دوی پخوا هم هڅې کړي د تیر کال د وزیرانو په کچا، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په کچا او نورې دغسې لاسته راوړنې چې درلودې، یعنې هغه مطالعه چې موږ لرو، له نږدې لرو، له نږدې د دوی معینان او ډیپلوماټان لیدلي، د دوی هڅې هم لیدلي، نه یوازې د ناروې بلکې د سویډن او د اروپایي اتحادیې د نورو غړو هیوادونو. ما د دې شته غونډې چې نن یې پای وو د دې په اړه ما خبره وکړه چې د دې کچه ډیره ټیټه وه، لیولې د غړو ډیر ټیټو، د دوی خبرې د دوی پریکړې په هغه سویه نه دي چې هغه د عملی وي. دوی کېدای شي یو څوک ورغلی وي، دوی واوري د نورو خلکو خبرې، مګر خبرې ټولې تکراری دي. د نجونو ښوونځي بندې باید پرانیستل شي، د بین الافغاني مذاکرات باید وشي، او د میرمنو د کار مسله دا هغه څه دي چې همیشه موږ د نړیوالو فورمونو نه اورو، د قطر د غونډو نامه اوریده، د روسیې او د تاشکند او د نورو نورو غونډو نه اورو، د دین نور د افغانستان د خلکو زړونه ماړه شوي، د نړیوال هم ز فکر کوم نور ستړي شوي وي. په دې اړه باید شته حکومت هم لازم تصمیمونه ولري او لازم جوابونه ولري. هغه دوستان چې لدی زیات لیاوی د دې صلاحیت او واک نه لري چې دغه سیو نړیوال غونډې د خلکو پښتنو ته یا د غوی نیوکو ته یا د غوی پریکړو ته ځواب دی ووسی، او یا دا واک ولري کالته یو ګډه پریکړه کیږي، یو پریکړه لیک صادریږي، دوی د هغې لاندې امضا وکړي چې موږ دې سره موافق یو یا دغه پریکړه.
مسله دا بله، انصاری صاحب، ستاسو د همدغه اعتراض په برخه کې چې د طالبانو لخوا ستاسو په باور د ټیټې سطحې خلک تللي دي، په دې برخه کې به په لنډو د مختار صاحب نظر واخلم. مختار صاحب، دغه مسلې ته تاسو په څه سترګه ګورئ؟
اول خو زه په دې مطمئن یم چې د طالبانو دغه آیات چې تللی خبرې کېږي چې د طالبانو د بیان بلکې د استراتیژیک او شخصیت دی، چې زه به مسلط دی طالبان بھی خبر افغان طالبان ہم افغان طالبان ہم کھلے خاورے شرف میں او طالبان هم د افغانستان د ملي منافع سره ناستي امریکا ته ویلي چې افغانستان پیش او امریکا باید افغانستان پیش وته دی. دا چې کوم مذاکراتو ته دوی په کابل موضوع مطرح دي، په مذاکراتو کې د سیاسي او سیاست مداران افغانستان د ریاضي خلاص دی، چې ملي اعتماد یې منځ ته راوړي، چې افغانستان د ملي منافع خبرې وکړي.
نو او بخشی مختار صاحب، او بخشی په کابل کې خبرې کوي، خو طبي خبره ده د کابل وخت طالبانو په لاس کې ده، دوی به زمينه ورته برابر وي.
قطعا بعد چې خبرو ته زمينه ما قائد شي چې د افغانستان اسلامي امارات مخالفي خالي جمهوریت
خودلته په دې برخه کې او بخښه مخکې تر دې چې جانبا صاحب تورشم لتاسو یبل پښتنه، مثلا تر اوسه پورې چې په تیر څکم دوه کلونو کې طالبانو کابل نیولې ده، په ټولو غونډو کې صرف خپل کسان راغوښتي دي، یعنی حتی ک یو ورځ المنزله، مثلا خپل یو ورځ المنزله په یغې کې هم مولوی صاحبان صرف پکې کښېنستي دي. فکر کوي چې دا سلسله کم دست دوام وکړي، نور افغانان چې پرته له دوی طالبانو نور افغانان دي، هغوی به څه رقم د هغوی اعتماد به څه رقم جذبوي؟
فکر کوم چې دې خبرو ته د افغانستان اسلامي امارات متوجه شوی او په کار کوي چې ټول افغانان که تاسو دوه کاله د مخه وګورئ او اوس وګورئ ډېر تعدادات منځته راغلي، ژمن دی چې ټول افغانان باید
پرمیلی مکانیزم باندی کار وکی که کم باید رسید افتادی طور موضوع مطرح دی روز خود طالبان شل کالا جدر نوروز تا یو نظام جور کرد تقا نظام ستونگو لدی پنریوال کچا نظام تحریم دی یالات متحده امریکا دی پیسی کنگل کری نریلا تروس دی پرسیت نپیجنی سرال ده امارت اسلامی افغانستان نوشو توانه دلی یو متوازن او بیترف سیاست به مخه د چینایانو او روسانو سره کې ایران سفارت واخلي چین سره ښه تعلق ولري امریکا سره د غیر اطمینان ورکړي چې د افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی سره له دې چې د ټولې نړۍ تحریم سره مخامخ دی ویدیا د دوی په خلاف دی چې رواني جګړه د دوی په خلاف دی غوره لاره به دا وي چې د طالب سره د افغانستان سیاسي مخامخ خبرې وکړي یعنی حز او انتصار سیاست
مانا نه مختصر
اسلامی امارات او طالبان ای داخل جلدانی اسلامی امارات او طالبان افغانستان کی واقعیت
مانا نه
واقعیت باید
مانا نه مانا نه اوس په برته جانباز صاحب ته ورشم. جانباز صاحب تاسو چې وایئ چې په کابل کې خبري وشي لکه څنګه چې مال مختار صاحب سره هم دا موضوع یاد کړه په داسې اوسنی شرایطو کې تاسو په خپل د یو افغاني ډیپلوماټ په صفت کې چرته په کابل کې طالبان درته وایي چې تاسو راشي کابل ته آیا تاسو اعتماد پې کولای شئ چې په یو غونډه کې برخه واخلئ او په خارج کې غونډه نه وي او په داخل کې غونډه جوړ شي؟
بلی شبان صاحب زړه مې ډېر غواړي چې وایم هو، خو ذهنن پوهېږم چې لوړ شم کابل ته یا مې وژني یا مې بندي کوي. زه خو پکې پوهېږم که نه دونه خو بیا کړم نه یم. اما خبره دې کې ده چې دا زه منم ښاغلی شبر چې طالبان پنځه نوي فیصده کېدی شي زیاد دا افغانان دي، دا دې خاورې بچیان دي. زه خو دا نه وایم چې دوی پردي دي، خو د دوی ځینې مشران مجهول الهویه دي، هغه ماته معلوم نه دي چې څوک دي. زه نه پوهېږم چې د دوی دا پرېکړه چې کېږي دا په څه ترتیب نیول کېږي، دا څوک دي، دولس کسه دي، پنځه کسه دي، درې کسه دي، دا چېرته ناست دي، دا په څه ترتیب دا پرېکړه کوي د افغانستان باره کې؟ دا ولې مکتبونه بندي محدودېږي، نور کار د ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، تنوع د سیاسي په افغانستان کې نه پرېښودل کېږي، دوی خلکو اجماع ته مراجعه نه کوي چې داسې یو نظام رامنځته کړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ اوسي. خو په ملایزم او دغه مجهول الهویت تیوکراسي نه کېږي، په دې طالبانیزم اداره او مدیریت نه کېږي. موږ ډېر غواړو چې دوی سره راشو یو ځای که مقاوم نه غواړو. زه پوهېږم دا مختار صاحب هم زړه درد کوي، د منصور صاحب هم زما هم که نه، خو موږ خو د افغانستان دښمنان ناست وو، نه د مختار صاحب په لاس کې، نه زما په لاس کې، نه ستاسو په لاس کې، نه د منصور. موږ خو ټوپک نه لرو خلکو، موږ تا سره جنګ نه کوو، در سره خبرې کوو. راځه را سره وغږېږه، ما باندې طالبانیزم مه منه. ضرور نه دی چې ته لاړ شي ناروې ته، هغه سر د دنیا ته، اول ته واورې چې تا ته څه نصیحتونه کوي. تو خو ځان ته پوه انسان وایې، مسلمان وایې، عالم د دینم وایې، بنان ستا خو وسط د نظر باید دومره اوسېږي لکه آسمان. خو ونیسه ټول افغانان په غېږ کې، ټول تا غوندې فکر نه کوي، چاته ته اسلام مخه، موږ مسلمانان یو، د نیکو د نیکو نه
مسلمانان.
یو ټکی بله وایې، یو ټکی فقط پس د دوه نه شبر محترم سي، دوی تر اوسه پورې یو چانس لري، تر اوسه پورې چې د نننه په افغانستان کې دغه ذهني، عقلاني، امنیتي شرایط مساعد کی چې ټول افغانان دای شي دوی سره خبرې وکړي، مذاکرات وکړي. هیڅوک جنگ نه غواړي، هیڅوک جنگ نه غواړي، یو نورمال افغان جنگ نه غواړي. خو دوی فضا داسې څنګه دي، دومره بدوي چې افغانان دې نه بیزاریږي.
مانه
د فزای اجازه کی موږ راځو کابل ته دوسر غږیږو.
مانه نه جان باسه،
یو ملي حکومت جوړو، هغه د فراگیر کلمه دی ورکشي، یو ملي افغاني چې ټول په تزانو ګوري، دا سی یو حکومت پر ایجاد کو چې هر څوک په تزانو ګوري، دا هم منصورم حافظ مختار سے ټول ټول.
مانه مانه لوی خبرتیا وروسته بحث دوام ورکو او دې ترازو چې څه باید وشي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي رادیو واوري. د پروګرام موضوع مو د پوسلو کې پر څه خبري وشوي او داسې غونډې څه معنا لري؟ د بحث لپاره مو عاطف مختار، غوث جان باز او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. انصاری صاحب د باس د برخې ته کراشو. جان باز صاحب دا وړاندیز کوي چې باید په کابل کې غونډه جوړ شي او افغانان په خپل منځونو کې سره کښېني، لیکن یو اړخ بل اړخ سره باور او اعتماد نه لري، کلونه کلونه جګړې شوې دي، او ستاسو په باور څه باید وشي؟
په دې اړه دا ویلی شو چې په کابل کې که غونډه جوړیږي نو هغه باید یو عمیق او دقیق اعتماد په اساس جوړ شي. هغه شخصیتونه کله به هر ورته رابلل کېږي، که د افغانستان له ګوټ ګوټ خرابلل کېږي یا بهرني شخصیتونه وي که مسایل نړیوال وي.
انصاری صاحب محترم، او بخښه ستاسو خبره قطع کوم، دغه اعتماد آیا افغانان په خپل منځونو کې سره جوړولی شي او کنه درېمګړي بهرنیان باید د زمينه برابر کړي؟
دواړه کېدای شي. دلته هم داسې بنسټونه، درېمګړي بنسټونه کېدای شي، د افغان مشاهیرو، د افغانستان د رښتینی مدني ټولنې، موږ مدني ټولنه د افغانستان ولس ته وایو، نه هغه څو انجیوګانو ته چې خلک ور باندې بحث کوي چې یا له شرقه راځي یا له غربه، یا دلته یو تجارت کوي، هغه کاروباریان یا یو بخش کې خدمت کوي، هغه سي ټولنه، یعنی موسسه ده، نه مدني ټولنه. مدني ټولنه د افغانستان غیر حکومتي شخصیتونه، علمي، فرهنګي، ما روحانیون، کسبکاران او ټول اقشار دغه زموږ مدني ټولنه ده، او د میثاق مدینه په اساس مدني نظام، د مدني جوړښتونو د رامنځته کولو صلاحیتونه دلته زرګونه کاله مخینه لري، چې په هغې د بحث نه به د پروګرام حوصله فکر کوم کمه وي. نو زه وایم
یعنی په لنډه، انصاری صاحب، مثلا په لنډه جرګه جوړه شي، لویه جرګه په خپله د هر څوک پکې رانغاړي.
بالکل، که لویه جرګه راوبلل شي، اصلا په اسلام کې د اسلامي نظامونو په هغه فلسفه کې هم شورا یا اهل حل وقت شورا چې ورته وي، یعنی هغه څوک چې مسائل حل کولای شي او غوټي خلاصولای او پرانستلای شي، د دې اهل خلق رابلل، که هغه د دینی اقشارو نه دي، هم باید په تفکیک سره هغه شخصیتونه چې د افغانستان د ملت متن ته مراجعه شوی وي او ملت ور باندې هوکړه کړی وي، د هغوی ور باندې باور وي، که هغه د پوهنتونو استادان وي، که هغه د فرهنګي او اقتصادي او نورو اقشارو وي، دا باید هغه اهل او اهل کار خلک او شخصیتونه راوبلل شي، تر څو د افغانستان د مختلفو سکتورونو د پرمختګونو، که هغه سیاسي او ډیپلوماټیک اډانه ده، زموږ سیاسي او ډیپلوماټیک دکتورین دي، کاغه نظامی دکتورین دي، کاغه مدني، اجتماعي او اقتصادي او نور مسائل دي، دا په علمي او رښتینی دقیق او عمیق شکل وچیلل شي، او د تیری نیمه پیړۍ د ناخوالو په نظر کې نیولو سره، د تیرو ترخو او بدو او ناکام او بدنامو تجربو په نظر کې نیولو سره، د افغانستان د فلا، بقا، پرمختګونو او پایدار امن د پاره کار وشي. دغه خونړی انقلابونه چې همیش په موږ د بهر نه تپل کیږي او په کور دننه ورته کرایي خلک پیدا کیږي او هغوی په دې برخو کې کار کوي، د دې خونړی انقلابونو او تباهکارو انقلابو د مخنیوي لپاره موږ باید د فکري انقلاب د لارې، د ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو، تر څو د افغانستان خلک هم نور د پایدار امن په لمن کې ژوند وکړي، او دا کور په ګډه، دا وطن په ګډه، د امن، سولې او پایدار امن کور وګرځوي.
مننه جان با صاحب، تاسو څه فکر کوئ، آیا دا امکانات وینئ چې په کابل کې یوه جرګه جوړه شي، یوه لویه جرګه، په هغې کې مختلف افغانان برخه واخلي د مختلفو اقشارو، او دوی د افغانستان په اوسنیو ستونزو باندې خپل نظر ورکړي او د هغه پریکړې تطبیق شي؟
ګوري، مفهوم شته اوس د یو دقیقې لپاره راځي چې د اوازیت په یو بل ترتیب وګورو، د خپل سمپاتیګانې او انتیپاتیګانې لري کو، پس کوم یو څوک طالب دی، زه غیر طالب، درست؟ که ما کوم جرم کړی اوسېږي، خو یو محکمه د ما باندې دایره شي، که تا کوم جرم کړی دی راځي چې دا محکمه دې دایره شي، او هلته دې پرېکړه وشي چې څوک جرم، څوک مجرم دی، چا فکري دي او مجازات دي. تر څو چې داسې یو انسټیټیوشنونه نه لرو، نو ولې یو بل باندې دا تهمتونه کوو چې ته خاینې، زه خاین یم، ته خاینې، دا خاین دی، زه ښه یم، ته ښه یې، دا څه رقم دا یعنې کوم منطق مني؟ دوی که لوی فکر لري د افغانستان د آبادولو لپاره، د افغانستان د خلکو د رفاه لپاره، که دوی پلانونه جوړوي چې خلک پرې فاکی ژوند وکړي، خو د دې دپاره باید لوی زړه او لوی نظر ولري، فهم ولري، پوهه ولري د دولتداري او د مدیریت. دا څنګه کیږي؟ مونږ په افغانستان کې څو لارې لرو د دې دپاره ښاغلی شپه. یو، خو مونږ خو افغانان هستو، درست؟ مونږ جرګه لرو، لویه جرګه لرو، دا د خلکو یو شورا ده چې هغې کې ټول زموږ عنعنوي او اسلامي دودونه مراعاتېږي. راشه مشر وټاکه، عمل کو، راشه د نظام څرنګوالی هلته تعین کړه، بیا یو اساسي قانون هلته مسوده یې هغه عمومي مسوده یې راطرحه کړه، داسې یو ارګان جوړ کړه چې هلته بیا قانون وشي کړی په هغې کې پاس شي چې پارلمان ورته وایي، یا بل هر نوم چې ته ورته ږدي. درست؟ په دغه طرف کې، په دغه طرف کې موږ کولی شو چې دغه هېواد مخته بیسو، مدیریت کو په مسلکی او په اهلو خلک. هو که زه راشم ووایم چې نه وروره، ما توره کړې ده او ما نه پوهېږم فتح کړې. اول دغه منطق، آیا څوک خپل وطن فتح کولی شي؟ ګوره، دا خارجي اصطلاحات دي، ادبیات دي چې دوی ته ورکړ شوي دي. ښاغلی شبر، څوک خپل وطن نه فتح کوي؟ فتح ته لاړ شه، پاکستان فتح کړي، لاړ شه ایران فتح کړي، لاړ شه بل هېواد فتح کړي، بل هېواد. ما نه لارې شته که دوی دته لاره لا ان زره خواکی او افغانان راوبلی او دغه فضا د اعتماد را ایجاد کی، یو بل باندې اعتماد وشي عملی، خبرو کې نه چلول نه، اوس افغانان نه غلی
ماننه جذب
عملی وشي، اول ته سره راټول شو د نظام په راتلون کې په باندې خبرې وکړو.
ماننه د دې خطر چې وخت ډیر کم دی، بیرته د اوسلو غونډې ته راشو، د دې اوسلو غونډو موافقت هغه وړاندیزونو ته راشو چې تر اوسه پورې په رسنیو کې څه خبره شوې دي. مثلا خبرې دی وشي، په خبرو باندې مو دلته ډیر خبرې وکړي، د نجونو مکتبونه باید پرانستل شي او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې باید ډیر شي. مختار صاحب، څرنګه دا وړاندیزونه به فکر کوي عملی شي؟
افغانان بلاره نه لري پرته له دې چې خپل خاوره جوړ کړي، او دا د افغانانو وړاندیزونه دي باید ومنل. یو موضوع دلته مطرح شو، زه هیله کوم چې که مطالب سره ډېر هم خصومت وي، نو په یو سیاسي، علمي او ټولنیز رسنیو کې موږ هم هغه ادبیات نه استفاده وکړو، کوم ادبیات چې افغانستان یووالي خواته وړي. طالبان مجموعیان دی، دی خوره که جنگ دی، پلار و مور معلوم دی، وطن معلوم دی، خوره معلوم دی، او پزرگون و او لکون و انسانان دی دل پاره چه امریکا دی خوره نو باسی، دی دوی عقیده و باوره دی ملت و سر بدرگه کرد. پندل هست افغانستان که حکومت معرفت نشو کن چه دی امریکانو لطرف تقل شوی. در این موضوع داده چه د افغانستان منافع دلته دا دی چې دغه نظام پاتې شي، نور هم ځخبن تک شي، افغانان د خپله خپل کور جوړ کړي او د اعتماد فضا د منځته راشي. زه په دې مطمئن یم چې کله کرزی په کابل کې اوسېدلی شي، ډاکټر عبدالله اوسېدلی شي، په سلګونو نور والیان اوسېدلی شي، ما و جانبار صاحب و د خلک خو حتما پسې اوسېدلی شي.
خو بیا بلی خواته مختار صاحب، بلی خواته بیا د راپورونو هم خبره شوې دي چې ځینې کسان وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د تیر کال په راپور کې ویل شوې چې د پخواني حکومت تر څلور ډیر نظامیان په افغانستان کې ترور شوې دي. دغه راپورونه بیا بیرته به اعتمادي رامنځته کوي.
قطعاً د ملل متحد راپور او د ملل متحد پالیسي او د ملل متحد کړنه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې به طرف او نا پیلی نو لبلاخه که دیشی در دین صحو شوی بی، لیکن داد زمانا نلری چه مونگ و تاس نشو کوله پی اونگلی مکنزم بنده کار نشو کوله. یا
البته او باشه مخی تردیچ پامده برخه که پامده برخه که مثلا کله چه جانباز صاحب بخپل دا خبره که، لیکن که چرتا پو حکمت که دننه مختلف اقشار نوی، په حکومت کې دننه مختلف نظریات او خلق نوي، نو بیا خو اعتماد نشي کولای چې په دې باندې باور وکړي. جنباسه پلانډو تاسو خپل نظر ورکړي او بیا به انصاری سپ ته ورش.
ګوري مجهول الهویا، زه تاکید کوم چې ځینی چیرې په فوقانی در طبقو کې د طالب ماته معلوم نه شي. که تاسو پیژنې او تاسو کار کوي، زنه غواړم د خلکو په د چا د دوستانو په خبرو زنه خبرې وکم زه خپل نظر وایم او زه وایم چې مثلا زنه په هیګم چې خاغله هيبت څوک دی څوک دی ولې پټ دی په کوم دلیل پټ دی چیرته پټ دی تر کومه به پټ وسیږي ولې دا وضاحت نه ورکوي زنه په هیګم چې اساسي پریکړه چې د افغانستان د برخلیک ته پاره کیږي دغه ډله څوک ده زه د یو افغان په حیث د افغانستان د یو طبيع په حیث حق لرم چ پوسم چې زما د ژوند زما د کلی زما د خار زما د هیواد په اړه چې کومې فیصلې کیږي دا غدل څوک ده دا دلا چا ټاکلې ده کدا تو په دا تور په خواني رژیم لګول کیږي چې بالکل عادل تور دی چې د بهرنیانو د خوا یا سپورت شول یا وټاکل شول عین تور په طالبانو هم دی چې د پاکستان د خوا ټاکل شوی دی راوستل شوی دی دا غده the I side or the mushra attack په دوه مورات فایز حمید پونو دا څرګند واقعیت دی ټول پویږي چې د لوی راغلي د څه لپاره راغلي د ډیرو د دې مشرانو کورونه بزنسونه نور شایان په کوټه کې په پیښور کې په کراچي کې په لاهور کې دا شان چانه پټ نه دي هیڅوک دې هیڅوک په افغانستان کې متاسفانه چې په دغه شلو کلو کې اڅه یا داخله په خو دا غوي سيري دا غوي ژوند دا غوي برخلي
جان واسب جان واسب دې لپاره دې لپاره جان واسب جان واسب پوسلو کې پوسلو خو افغانان سره یو ځای کې خو دلته د ازادي په چپو کې د پروګرام ملمان سره لري نشي کنه د دې لپاره چې نه 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 خبريال خو هیڅ وخت خبريال خو هیڅ وخت په تقابل کې نه خبريال خو لتاسو اوري
نه تاسو 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 نه خنه تاسو نه خنه په هیڅ وخت د خاغلی مختار په خبرو ته احترام لرم دا خو دغه موضوعګیری ده کله چې هغه په حق وسیږي خو زه په بل نظر يم دا پدې
معنی چې موږ سره دښمنان هم دا خبره ده کله چې افغانان په خپل منځونو کې سره کښینی مختار صاحب هم خپل خبره وکي تاسو هم خپل خبره وکي بیا یو نتیجې ته رسېږي لیکن که افغانان دسی یو ډول په ترکیه کې غونډه کوي بل په اوسلو کې غونډه کوي ولې دواړه سره یو ځای غونډه نه کوي د انصاری صاحب نظر
bale ډیره
جان باسب وخت اجازه نه راکړي پډیر اولانډو په دې انصاری صاحب کمی خبري وکړ انصاری صاحب په لانډو کې ساسو نظر واخلم څه باید وشي او څومره هیله لري چې سونځي به هواري شي لطفا په لانډو
له دوستانو هیله کوم او ټولو هیوادوالو چې د افغانستان د مدني ټولنې په اړه ژوره مطالعه او تحقیقات وکړي او وګوري چې دلته موږ څومره مدني ارزښتونه لرو او داس موږ د عقاید او ارمانونو په اساس څومره ولاړ دي او موږ څه کولای شو او د دې مدني او ټولنیزو ارزښتونو چې لا زال خدای جل جلاله انسان مدني او تبه مخلوق بحث کړي او مدني ژوند ګډ ژوند ته ویل کیږي موږ د اجتماعي ژوند خاوندان یو افغانستان د مدني او ټولنیز ژوند ډیره مخینه لري موږ فکر کوو چې دغه مدني ژوند د ارزښتونه چې موږ په کور دننه
لرو وخت نور اجازه نه راکوي وړاندې سم موکي تاسو هیله وخت نه دی پاتې دی
لپاره موږ باید د خپل دغه مدني ټولنیز او اجتماعي سیاسي او عقیدتي ارزښتونو په اساس د خپل نظام جدي او دقیق تعریف وکړو د هغه تعریفاتو په اساس موږ باید هغه شورا چې شوکه اهل هل وخت شورا ورته یو کلوه جرګه ورته وایو هغه ټول اډانه تعریف کړي رهبری تعریف کړي د رهبری صلاحیتونه تعریف کړي دا غینه لاندې چې کوم
چارواکي
د اعلی سید
قوم خادم هم سید انصاری صاحب تشکر مننه
فلسفي په اساس خادم وګرځي او د پراخ خدماتو پر مختګونو لارې پرانیزي
انصاری صاحب لتا سو مننه کوم جان با صاحب لتا سو هم او مختار صاحب لتا سو هم چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې مو برخه سره وخت
Thank you. شول شین کی خالونا دی خال.